السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو خبري مجلو د خپرېدو وخت سو اوسنی هغې دیرش دقیقې ده په راپورونو کې اورئ چې د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران سفیر څخه د سرحدي ځواکونو لخوا د افغانانو د وژنې په اړه وضاحت وغوښت د پاکستان د پارلماني انتخاباتو د ځینو انتخاباتي حوزو رسمي نتایج اعلان سول تر هر څه مخکې له فرشتې جلالزی څخه خبرونه اورئ
جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر ته په انتخاباتو کې د هغه د ګوند د بریالي توب له امله مبارکي ویلی ده په هرات کې نن خلکو مظاهره وکړه د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف د نوي حکومت د تشکیل لپاره د هڅو د پیل په درشل کې دی او د ولسمشر بشار الاسد حکومت په ترکیه کې په پرونیو چاودنو کې لاس درلودل رد کړل پوره خبرونه واوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په کابل کې د ایران له سفیر څخه یې د دواړو هیوادونو پر پوله د لسو افغانانو د وژل کېدو په اړه معلومات غوښتي دي د دې وزارت ویاند جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
د بهرنیو چارو وزیر پرون ماښام په افغانستان کې د ایران اسلامي جمهوریت سفیر ښاغلي زهروان سره وکتل او د افغانستان دولت اندېښنه یې دته بیان کړه او له هغه وغوښتل چې د دې پېښې په هکله د افغان حکومت ته پوره معلومات وړاندې کړي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ایران پر سرحدي دوی په باور د ایران سرحدي ساتونکو پر یو شمېر هغو افغانانو چې په غیر قانوني ډول د فرار لاري ایران ته ورتلل ډزې کړې دي د کورنیو چارو وزارت ویل چې لس تنه په دغه پیښه کې وژل سوي دي یو شمېر زخمیان دي چې روغتون ته لېږدول سوي دي او د فرا والي ازادي راډیو ته ویل چې داسې رپورټونه ورته رسېدلي چې لږ تر لږه شپاړس تنه د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا نیول شوي دي جمهور رئیس حامد کرزی نن د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف ته په پارلماني ټاکنو کې د هغه د ګوند د بریالیتوب له امله مبارکي ویلې ده د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي ښاغلي کرزی نن له نواز شریف سره ټلیفوني خبرې وکړې او د پاکستان خلکو ته یې هم په انتخاباتو کې د برخه اخیستو مبارکي ورکړې ده په هرات کې نن مظاهره وشوه د ازادي راډیو خبریال وایي د کسانو د ننګرهار ګوشته ولسوالۍ ته نږدې د پاکستان لخوا د نویو پوځي تاسیساتو د جوړېدو پر ضد شعارونه ورکول او د اورزګان چارواکي وای په چارچینو ولسوالۍ کې شلتنه محلي پولیس لاره کړې شوې ده د چارچینو ولسوال محمد اسماعیل نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه یو شمېر وسلوالو د افغان دولت پر ځینو امنیتي پوسټو حمله کړې چې تر حمله وروسته دغه محلي پولیس لاره کړې شوې ده ولسوال وای شي د پولیس د وسلوالو طالبان له خوا به ولسوي وي تر اوسه او وسلوالو طالبانو په دې ارتباط څه نه دی ویلي د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف و شاید نوی حکومت د تشکیل هڅې پیلوي غیر رسمي نتایج څرګندوي چې د نواز شریف په مشرۍ ګوند په پارلمان کې د اکثریت ګټونکو معلومیږي او شاید پارلمان له 202 چوکیو څخه لږ تر لږه 110 چوکۍ وګټي په پاکستان کې په پرونیو انتخاباتو کې په بیساري ډول زیاتو خلکو برخه واخیسته او د دې هیواد د ټاکنو کمیسیون وایي چې په شرایطو برابر او 80% خلکو رای ورکړي دي نواز شریف پرون په انتخاباتو کې د خپل بری ژغ وکړ او لا اپوزیشن خیوه غوښتل چې له ده سره دې خبرې وکړي په عین وخت کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د کرکټ پخوانی قهرمان عمران خان چې په روغتون کې بستر دی په یو ویډیوي پیغام کې نن وویل
جمهوریت کې ایولوشن جمهوریت کې عمل
د وای موږ د دیموکراسي د پروسې او د نوښت په لور د پرمختګ په حال کې یو د پاکستانیان خوشاله دي چې ګوري چې هغو کسانو هم په سیاست کې برخه واخسته چې کله یې په خوایه رای اعلانو ورکړي دا په دې معنی ده چې سیاسي پوهه زموږ په هیواد کې زیاته سوې ده او اوس خلکو پریکړه کړې چې خپل برخلیک به په خپل لاس ټاکي عمران خان په پاکستان کې په ټاکنو کې د شوزو د ونډې اخیستو ستاینه وکړه او مهمه یې وبلله د ولسمشر بشار الاسد حکومت په ترکیه کې په پرونیو چاودنو کې لاس درلودل رد کړی دی د سوریې د اطلاعاتو وزیر عمران الدهبین وویل چې سوریه داسې کار نسی کولای په دې چاودنو کې پرون 33 تنه ووژل سول او لس هاو تنه زخمیان سول عمران الدهبین وویل
ونحن نقول كل ما حدث في سوريا
دای وای موږ وای چې هر څه چې په سوریه کې سوي دی د ترکیه د حکومت او د نورو دولتونو مسؤلیت دی او دا واضح خبره ده. هغه څه چې پرون په ترکیه کې وسول هم د ترکیه د حکومت مسؤلیت دی. زه د ترکیه پر صدر اعظم رجب طیب اردوغان ژغ کوم چې د یو قاتل لځای دی استعفا وکړي. د ترکیه د صدر اعظم رستیال بصیر عطایی نن وویل چې د سوریې له رژیم سره تړلو ډلو او استخباراتي ادارو شایي په ترکیه کې پرونی حملې ترسره کړې وي. ترکیه نن د پیښو په تړاو د نهو تنو مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبره هم وکړه. یوه لوړ رتبه اسرائیلي چارواکي تایید کړي چې د دغه هیواد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به ډېر ژر روسیې ته ولاړ سي او د سوریې پر حالاتو به له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د اسرائیل د اوبو او انرژي وزیر سلوان شالوم چې د امنیتي کابینې غړی هم دی نن د اسرائیل دولتي راډیو ته وویل چې هڅه به وکړي تر څو روسیه د بشار الاسد په رژیم د مزایلو زد اس 300 د سیستم له خرڅولو منع کړي. د اسرائیلي چارواکي ویلي د دغې معاملې ترسره کېدل به په سیمه کې د قدرت توازن بدل کړي. او د مصر پخواني ولسمشر حسني مبارک ویلي چې په دې هیواد کې روانو حالاتو او د غریبو خلکو د برخلیک په اړه اندېښنه لري. مبارک نن له مصري ورځپاڼې الوطن سره په مرکه کې ویلي چې د خپل حکومت پر مهال یې تل د غریبانو ملاتړ کاوه او ډاډه دی چې نوی نسل به د ده په وړاندې منصفانه قضاوت کوي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران له سفیر څخه د سرحدي ځواکونو لخوا د افغانانو د وژنې په اړه وضاحت وغوښت. په فرا کې د ایران او پاکستان پر ضد مظاهره وسوه. افغان دولت غواړي په گوشتي کې افغان سرحدي ځواکونه مجهز کړي. ولسی جرګه غواړي چې د مالی وزیر استهزاء کړي. تر شپږمې بجو پورې د دې ترڅنګ نور مسایل هم سیړو. په دې خبري مجله کې دا راپور هم دراورو چې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو د ځینو انتخاباتي حوزو رسمي نتایج اعلان سول. خو تر هغه مخکې د افغانستان په اړه ځینې راپورونه لرو. د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران له سفیر څخه د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا د افغانانو د وژنې په اړه وضاحت وغوښت. د دې وزارت ویاند وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول په دې اړه د شنبې پر ورځ په کابل کې د ایران له سفیر سره وکتل او د افغان حکومت اندېښنه یې ورته څرګنده کړه. نور جزئیات د محمد قسیم سولمل پر پورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د افغانانو د وژنې پېښه په جدیت سره تعقیب کړي. د دې وزارت ویاند جنان موسازی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان وویل چې ډاکټر زلمی رسول په دې اړه خپل اندېښنه په کابل کې د ایران سفیر ته څرګنده کړه.
د بهرنیو چارو وزیر پرون ماښام په افغانستان کې د ایران اسلامي جمهوریت سفیر سره وکتل او د افغانستان دولت اندېښنه یې دته بیان کړه او له هغه وغوښتل چې د دې پېښې په هکله د افغان حکومت ته پوره معلومات وړاندې کړي.
د راپورونو له مخې شاوخوا 300 افغانان چې غوښتل یې د فراه ولایت له لارې ایران ته د کار لپاره ولاړ سي د تېرې جمعې په ورځ ورباندې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا ډزې وسوې. د کورنیو چارو وزارت د یوه خواشینونکي پېښه بلله او وی ویل چې د دې ډزو له امله 10 افغانان وژل سوي او 12 نور ټپیان دي. اخوا د فراه سیمیزو چارواکو تایید کړی چې 14 تنه له دې افغانانو څخه د ایراني امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوي هم دي. د افغانستان مشرانو جرګې هم د یکشنبې په ورځ په دې اړه بحث وکړ. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د پېښو غندله او د ایران لخوا د ډیپلوماټیکو اصولو سرغړونه وبلله.
د ایران دا یو عمل نه چې موږ وغندو ام د ډیپلوماټیکو اصولو ام د خګونډیتو د اصولو نه دوی سرغړونه کوي او هر وخت په هر زمان کې د افغانانو سرنوي شو دا غوي په وینه لوبه کړی ده غندوي او خارزمي ارتباط خارجه کمیسیون ته په جدي توګه وظیفه سپارو چې د وزارت خارجه سره دا موضوع بحث کړي او نتیجه موږ ته ډیر زر عاجل عمومي مجلس ته وایو.
خو په سرحد کې د ایراني ځواکونو لخوا د یو شمېر افغانانو د وژنې له پېښې سره سره ټاکل سوې له مخکېنۍ پرېکړې سره سم د افغانستان یو قضایي پلاوی ایران ته سفر وکړي. جانان موسازی د غرض ویل چې د افغانستان د سترې محکمې د سرپرست په مشرۍ به راتلونکې اونۍ یو پلاوی ایران ته سفر وکړي او له ایراني چارواکو سره به په دې هیواد کې د افغان بندیانو په اړه خبرې وسي.
نن په فراه ولایت کې سلګونو کسانو د ایران او پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. ګډونوالو ایران او پاکستان تورن کړل چې د افغانستان ویجاړېدو ته یې ملا تړلې ده. نور حال د احمد شاه فطرت پر پورت کې.
په دې لارو کې کابل زیاتو نفرې اوسیدونکو برخه اخیستې وه او د ایران او پاکستان پر وړاندې یې شعارونه ورکول. لاریون کوونکو دغه لاریون موخه د پاکستان او ایران د ناوړه کړنو او یرغلونو محکومېدل په ګوته کړل. دوی د افغان سرحدي ځواکونو د کړنو څخه چې د ننګرهار ولایت د ګشتې په ولسوالۍ کې کړې وې ستاینه وکړه او د افغان دولت څخه یې وغوښتل چې نور یې د ګاونډیو ناوړه کړنې نه مني. لاریون کوونکو همداشان د ایراني سرحدي ځواکونو هغه وروستی عمل په کلکه وغندئ چې د ایران افغانستان پر سرحد یې لسګونه افغانانو ته مرژوب لاړه ولې ده. د لاریون ګډونوالو همداشان د پاکستان بیرغ ته هم ور واچوئ. په هغه وروستي برید کې چې د ایراني ځواکونو لخوا پر افغانانو ترسره شوی کابل لس افغانان مړه او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د پیښې په اړه د دواړو هیوادونو لخوا پلاوی ټاکل شوي او پیښه د څېړنو لاندې ده. د یادولو وړ ده چې د پاکستان پر وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې مخکې هم لاریونونه ترسره شوي وه، خو دا لومړی ځل ده چې د افغانستان پر لویدیځ ګاونډي ایران هم د افغان ولس د اعتراض غږ پورته کیږي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ولسی جرګې د مالیې د وزیر حضرت عمر زاخلوال د استیزا پریکړه وکړه. د دې جرګې منشي ازادي رادیو ته ویل چې د مالیې د وزیر د استیزا پریکړه د ولسی جرګې د رئیسانو کمیټې وکړه. د یکشنبې په ورځ ولسی جرګې خپله عمومي غونډه هم د تړلو دروازو تر شا جوړه کړه او په هغې کې د ولسی جرګې پر داخلي ستونزو خبرې وکړې. تفصیل د مسوم ایوند پر پټ کې.
د ولس جرګې منشي انجینر سید اکرام د یکشنبې پر ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزیر د هغو څرګندونو له امله نه استیزا کیږي چې ویلی و په ملي شورا کې یو وړه کړي د شرابو او اوړو په قاچاق لاس لري او د کسانو په ګمارلو کې پر د فشار راولي. ښاغلی اکرام د جرګې غړو تر دې مخکې غوښتنه کوله چې د مالیه وزیر حضرت عمر زاخلوال دي استیزا سي او وکیلان د نوموړي د استیزا په اړه بیلابیل دلایل لري.
کوم وکیل صاحبان چې خاص فرم کې امضاګانې کړې وو تقریبا د دوه شپېتو په حدود کې وکیل صاحب امضاګانې کړي وو چې د هغه خاص فرم او د دوه نویو مادې پر اساس د رئیسانو کمیټه دا فیصله وکړه چې سبا باید هغوی استیضا ته ولسی جرګې ته راشي.
نوموړي د هغو دلایلو په اړه څه ونه ویل چې له مخې یې ولسي جرګې د مالیه د وزیر د استیضا کولو پریکړه کړې ده. تېره اونۍ د مالیه وزیر حضرت عمر زاخلوال د کوم وکیل نوم وانه اخیست چې د ده په وینا د اوړو او شرابو په قاچاق لاس لري، خو هغه وویل چې په دې اړه یوه دوسیه لوی څارنوالۍ ته لیږلې او یوه بله دوسیه به هم په نږدې راتلونکي کې ولیږي. تر نوموړي مخکې د کورنیو چارو وزیر جنرال مشتفی پتنګ د ملي شورا له یو شمېر غړو شکایت وکړ او ویې ویل چې په شاوخوا څلور میاشت کې یې ده ته تر 15,000 ډېرې عرضې ورکړې دي. ولس جرګې منشي ښاغلی اکرامی د جرګې پریکړه وکړه چې یو اړوند کمیسیون ته به د کورنیو چارو وزیر د ده د وروستۍ څرګندونو په اړه وغوښتل سي.
مربوطه کمیسیون ته به وظیفه سپارل کیږي چې آیا دغه اظهارات چې وزیر صاحب داخله درلود دوی د راشي د نږدې نه دغه 15,200 کا غیر قانوني عرایض دې ته وړاندې شوي وي شورای ملي لخوا دغه سندونه راوړي.
ولسی جرګې د یکشنبې په ورځ خپله عمومي غونډه هم وکړه، خو د تړلو دروازو تر شا وه. د جرګې ځینو غړو ازادي راډیو ته وویل چې په دې پټه غونډه کې د ولسي جرګې پر کورنیو ستونزو لکه د نصاب نه پوره کېدل، بې ځایه او بې نوبته سفرونه، پر یو شمېر غړو د فساد تورونه او ځینو نور مسایلو خبرې وشوې. تر دې مخکې د ولسي جرګې اداري پلاوي ویلي و چې په ولسي جرګه کې د اداري فساد مخنیوي لپاره باید یوه طرحه جوړه شي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنګین داتفر اسپانتا د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې په دې سیمه کې به د امنیتي ځواکونو ټولې اړتیاوې پوره کړي. شاه محمود شینواری له جلال آباد.
د ننګرهار د والي مرستیال محمد حنیف ګردیوال ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ ښاغلی اسپانتا د خپل سفر پر مهال په ګوشتي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو ضرورتونه یاداش کړل او ژمنه یې وکړه چې د دوی ټولې اړتیاوې به پوره کړي. ګردیوال وویل چې د امنیتي ځواکونو وړاندیز د قطعاتو لوجستیکي ضرورتونو او په ځانګړې توګه د وسلو او مهماتو په اړه و چې سیمې ته ورغلي پلاوی ډاډ ورکړ چې د دوی ټولې اړتیاوې به پوره کړي.
بعضې مشکلات چې دوی خپل لرل زمنگ عسکری قطعات و داغ پاڑا باندھے لاگو تھا یا دستوں سر اچھی لاگو یا مشکلات ہوئے منگ بھائی سر سر سوا امنیت شورا مجلس لڑوں آگے کے بدام اثر کو مشکلات بہتر ان شاء اللہ وہ منگا حل
کو سفر کے دفاع او کورنیو چارو وزارتونو استازو هم برخه درلوده. یاد پلاوی د خپل سفر پر مهال د ګوشتې ولسوالۍ له قومي مشرانو سره په لیدنه کې په دې ولسوالۍ کې د یو شمیر پروژو د پلي کېدو خبره هم وکړه چې د دې ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د سړکونو جوړېدل هم پکې شامل دي. له کله نه چې په ګوشتې ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو او پاکستاني ملیشو ترمنځ شخړه په جګړې اوښتې، د دې ولسوالۍ سرحدي سیمو ته د افغان چارواکو او ولسونو سفرونه هم ډېر شوي دي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د پاکستان د پرونی انتخاباتو نتیجې څرګندوي چې د مسلم لیگ نواز شریف او عمران خان تحریک انصاف ګوندونو د پرون ورځې په انتخاباتو کې تر نورو ډېرې څوکۍ ترلاسه کړې دي. د انتخاباتو کمیسیون د ځینو حوزو رسمي نتایج اعلان کړي او ویلي دي چې شاید تر سبا سهاره پورې ټولې اعلان سي. نور جزئیات د مجیب الرحمن انګار په رپورټ کې.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د یو شمېر انتخاباتي حوزو رسمي نتیجې اعلان کړي چې له مخې یې د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نون ګوند په ملي اسمبلۍ او د عمران خان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې تر ټولو ډېرې څوکۍ ترلاسه کړې دي. دا دغه کمیسیون د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې د ملي پارلمان یا اسمبلۍ د 202 اویا انتخابي څوکۍ له جملې د 23 هغو رسمي نتیجې اعلان شوي چې تر ټولو ډېرې یعنې 18 پکې د نواز شریف ډلې ترلاسه کړي. په دویم قطار کې تحریک انصاف راځي چې د څلورو څوکیو په ګټلو سره تر اوسه له پیپل ګوند مخته روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د غیر رسمي نتیجو له مخې د نواز شریف ډله په ملي پارلمان کې 115 او تحریک انصاف بیا 33 څوکۍ خپلې کړې دي. همداراز د غیر رسمي نتیجو له مخې تحریک انصاف د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې تر ټولو ډېرې 34 څوکۍ ګټلې. د انتخاباتو کمیسیون بیا په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف 40 کاندیدان بریالي اعلان کړي. غیر رسمی نتائج هغه دي چې د انتخاباتو کمیسیون ځینې مسؤلین د مطبوعاتو په واکې ورکوي خو دغه ادارې لا په رسمي ډول نه وی اعلان کړي. د پاکستان مرکزی پارلمان یا قومي اسمبلی ټول 320 څوکۍ لري چې 202 یا انتخابي او یا انتصابي دي. په انتصابي څوکیو کې شپېته د ښځو او لس د غیر مسلم او اقلیتونو لپاره بیلې شوي دي. همداراز د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی یا پارلمان بیا ټولې 140 څوکۍ لري چې 99 انتخابي او 25 انتصابي دي. انتصابي څوکۍ د ملي پارلمان په شان د ښځو او لږکیو لپاره بیلې شوې دي. دا دغه قانون له مخې د نواز شریف ګوند به په مرکزی پارلمان او د پنجاب په ایالتي اسمبله او د عمران خان تحریک انصاف به د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبله کې تر ټولو ډېرې انتصابي څوکۍ ترلاسه کړي. د غیر رسمي نتیجو له مخې د نواز شریف ګوند کولی شي په پنجاب کې ځان ته حکومت جوړ کړي خو په مرکزی پارلمان یا قومي اسمبله کې مجبور دی چې له نورو ګوندونو یا کاندیدانو سره په ګډه ائتلافي حکومت جوړ کړي. د انتخاباتي قانون له مخې صدر اعظم د 50 جمعیو یعنی 102 وکیلانو لخوا ټاکل کیږي. همداشان د خیبر پختونخوا د اعلی وزارت کاندید به د 140 کسیزې اسمبلۍ د لږ تر لږه 36 وکیلانو په رایه ټاکل کیږي. تر اوسه لا نه ده څرګنده چې په مرکز او پښتونخوا کې به کومې ډلې سره ائتلاف وکړي خو د وروستیو راپورونو له مخې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان چې د غیر رسمي نتیجو له مخې ګوند د خیبر پښتونخوا د صوبایي پارلمان 15 څوکۍ ګټلې، له تحریک انصاف سره په ګډه په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو هڅې پیل کړې دي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
ومردل چې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو نتیجې څرګندوي چې د مسلم لیگ نواز شریف او عمران خان تحریک انصاف ګوندونو تر نورو ډېرې څوکۍ ترلاسه کړې دي. د رسمي او غیر رسمي نتیجو له مخې نواز شریف په پنجاب او ملي پارلمان او د عمران خان ګوند په خیبر پښتونخوا کې ډېرې څوکۍ ګټلې دي. د نواز شریف ګوند په پنجاب کې اکثریت څوکۍ ګټلې او کولی سي ځان ته حکومت جوړ کړي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال بشیر ګواش را سره په سټوډیو کې دی. ګواش صاحب، نواز شریف به دا ځل له کوم سیاست سره د واک پر غدی باندې کښینی؟
لکه څنګه چې تاسو وویل، نواز شریف ډېرې زیاتې سیټونه اخیستي، ډېرې چوکۍ ګټل دي او کېدای شي ځان ته حکومت جوړ کړي، خو یو لس یا 15 چوکیو ته به کېدای شي بیا هم د ده ضرورت پېښ شي او د هغې دپاره کېدای شي دا د مولانا فضل الرحمان د ګروپ جمعیت علما اسلام سره یو ائتلاف وکړي او د هغې د لارې پر مخ ولاړ شي. نواز شریف په خپلو خبرو کې پرون وویل چې دا حاضر دی چې د ټولو سیاسي ګوندونو سره یو ځای کار وکړي. مطلب دا چې هغه غواړي چې هغه تیر په هیر چې دوی چې پخوا چې څه خبرې سره تبادله کړې وي، خصوصا د عمران خان سره چې د تاو تریخوالی درلود، مسله یې درلودله، هغه به دا ځل یې او ده ویل دی چې د پاکستان چې کوم مسایل دي هغه به د هغې د حلولو لپاره به شریک کوشش کوي.
بله، نواز شریف د کمپاین په وخت کې ویلي وه چې که چیرې دا بریالی کیږي نو په افغانستان کې میشتو نټو ځواکونو باندې به اکمالاتي لارې بندوي. اوس چې دی دغه حکومت جوړوي، د ناټو غړو هیوادونو سره به یې اړیکې څنګه وي، له امریکا سره به یې اړیکې څنګه وي؟
دا نن خو د مطبوعاتو سره په خبرو کې دا ویل دي چې د افغانستان او هندوستان او همداراز امریکا سره به ښه تعلقات غواړي، او د ډرون الوتکو د بریدونو په اړه باندې هم هغه ویل دي چې د پاکستان د خلکو ځینې مشکلات او ځینې اندېښنې شته دي چې هغه به کوشش کوي چې د امریکایي چارواکو سره یې حل کړي او پرې خبرې وکړي. د افغانستان په اړه هم هغه ویل دي چې د افغانستان سره ښه تعلقات غواړي. د کمپاینونو په وخت کې چې کومې خبرې او بینونه راځي او بیا وروسته د حکومت په وخت کې چې دوی کومه پالیسي جوړوي، دا به سره فرق لري. نو که هغه دا خبره کړې هم یې چې د ناټو لاره بندوي یا د ناټو دا کوم د ډرون حملې چې کېږي د امریکا دا به بندوي، نو کېدای شي دا صرف د کمپاین تر حده وي او وروسته پالیسي چې ده هغه به بیا وروسته حکومت جوړوي او پاکستان کې دا بهرنۍ پالیسي چې ده دا د پوز پلاس جوړیږي، نو د دوی کې ډېر رول لوی هم نه.
تاسو مخکې د افغانستان مسلې ته اشاره وکړله، تاسو څه فکر کوئ چې دی به د افغانستان په مقابل کې څه ډول سیاست یا پالیسي غوره کړي، داسې سیاست چې د پوز فشار او اغیز ورباندې زیات نه وي؟
د پاکستان د پوز اغیز خو خامخا هر وخت کې، خو د پوز او د نواز شریف په ترمنځ مخکینی چې کوم روابط یې هغه ډېر ښه نه دي پاتې شوي، کودتا هم پېښې وه، پرویز مشرف پې کودتا کړې وه. نو د دې نه داسې معلومیږي چې یو غټ چیلنج او ننګونه چې ده ته په مخکې پرته ده، هغه دا ده چې د بهر ملکونو سره او د خپلو ګاونډیانو ملکونو سره به هغه خپلې اړیکې څنګه وساتي چې هم په کور کې دننه خپل سیاسي ائتلاف ته کوم زیان ونه رسوي او همداراز د پاکستان د پوز سره هم خپلې اړیکې خرابې نه کړي.
ډیره مننه بشیر ګواش. بشیر ګواش څخه مو واورېدل چې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو پر مسلې او پر افغانستان د دغو انتخاباتو پر احتمالي اغیزو خبرې کولې. په دې اړه به د خلکو نظرونه واورو.
د مانوم نصیر احمد دی او د کابل اوسیدونکی یم. نواز شریف تقریبا مسلم لیگ نون پالټۍ ګټلې ده او مخکې هم د حکومت تیر شوی ده، ډیر د افغانستان په سیاست پورې اړه لري او افغانستان سره مطلب دي، اړه کې ډیر خطرناک وي. نو د افغانستان حکومت ته پکار ده چې له ده سره په داسې طریقه باندې عکس العمل وښيي، د افغانستان په هکله باید د دورې نظر جدي وي او افغانستان د خلکو لپاره یا هلته چې څوک وسیږي د افغانستان په حکومت کې لاسوینه ونه لري.
نجیب الله هم د کابل څخه. که چیرې د پاکستان سیاست مثبت وي د افغانستان پاکله، نو طبعا دلته به هم مثبت بدلونونه راځي، او که چیرې منفي وي نو برعکس منفي بدلونونه به خامخا راځي، لکه تر دا اوسه چې موږ عملا لیدلي دي. د نواز شریف په تیرو دورو کې د افغانستان پاکله منفي نظر درلودی، او البته هیڅکله یې نه غوښتل چې دلته باید سوله راسي او ثبات راسي. دا ځل که چیرې بیا هم چون ډېر تندروی دی د افغانستان پاکله، که چیرې دا ځل بیا هم نواز شریف وټاکل سي، نو شاید د افغانستان پاکله د هغه نظر همغه سابقه اوسي، او افغانستان دولت ته دا پکار ده چې باید د هغه په مقابل کې ډېر جدیت وشي.
زمانوم اسدالله د کابل د ښار اوسیدونکی یم. زما نظر دا ده چې د ایسای استخباراتي شبکه هیڅکله دغه پلان د افغانستان په باره کې هیڅکله تغییر نه کوي. البته هر څوک چې دغه حکومت ترلاسه کړي بیا هم دغه رهبري د ایسای د پاکستان له طرفه کیږي. په خپل پاکستان کې نارامي ډېره زیاته ده، زه فکر نه کوم چې ډېر توند و جدي د افغانستان په باره کې هم څه تصمیم ونیسي.
د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي لوبغاړي نن مازدیګر د آسیا الیلیټ کپ جام سره کابل ته ورسېدل. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې افغانستان په ماليزیا کې د 2013 میلادي کال آسیایي الیلیټ کپ سیالیو د ګټلو ترڅنګ وکولای شوی چې د 2014 میلادي کال نړیوال جام ته هم لاره پیدا کړي. صفی الله سنگزی رپورټ برابر کړی.
د درنو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي ټیم د یکشنبه په مازیګر د ماليزیا له هیواده د ایلیټ کپ لاتلولۍ سره کابل ته راورسید. د 19 کلنو کرکټ ملي ټیم کپتان ناصر جمال احمد زید چې ترې ډیر خلک چاپیر دي د ایلیټ کپ د تلولۍ په اړه داسې وایي:
اول خو د ټول افغانستان هیوادوالو ته مبارکي وایم چې دومره غټه بریا مو ته لاس راوړه، او زه خو موږ ډیر خوشحاله یو، او ځکه چې ډیر ښه میچونه مو ګټل او ورلد کپ هم کړی شوی.
څومره امیدواري لري چې ورلد کپ لوبه هم وګټي؟
انشاءالله موږ سره ډیر ټایم لرو د ورلد کپ پورې، او نور کار به هم کوو له خیره سره ورلد کپ کې به هم ښه پرفارمنس به کوي هلکان او مخکې به ځي.
حشمت الله شهیدی هم چې د دې لوبو غوره کرکټر پیژندل شوی زما تر څنګ دی، او له ده به وپوښتو چې څومره منډې کړي او څو وکټې اخیستي، څو د لوبو غوره لوبغاړی پیژندل شوی دی؟
ما په څلور لوبو کې ماته بیټنګ را رسېدلې وه، 380 منډې مې کړې سي، یو میچ کې سوځېدلی وم، او 380 ایوریج مې وو، او ورسره وو لوبغاړی مې سوځولی وو، او ورسره بیسټ بیټسمین د ټورنمنټ هم راغلم، او څلور لوبو کې مې نه پلمې چنځ راغلم.
د دولتي چارواکو تر څنګ ګڼ شمېر کرکټ مینوال هم د کابل هوایي ډګر ته راغلي، څو د 19 کلنو ملي لوبغاړي وستای. د دوی یو شمېر ازادي رادیو ته په خبرو کې داسې وایي:
په دې ځای خوشاله مونږ په دې ویاړو چې مونږ اتلان او مونږ د مملکت بیرغ په ټوله نړۍ کې اوره پاو.
نو محسوب دار او زه ډیر خوشاله یم چې مونږ نن دې په دومره غټي وادونو ته ماته ورکړې ده.
د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود ازادي رادیو ته په خبرو کې وایي چې د 2013 کال په د ایلیټ کپ سیالیو کې د اماراتو، تایلند، هانګ کانګ، سعودي او په پای لوبه کې بیا هم اماراتو ته د افغان ټیم لخوا د سترو ماتو ورکول دا په ډاګه کوي چې په نړیوال جام کې به هم خېلو به تر سره کړی.
موږ امیدوار یو چې زموږ ټیمونه په نړیوالو لوبو کې د سلا سره ورنل ولې لکه څنګه چې د اوس پاسې لوبه کې درلودل. نو دا غیده لپاره کرکټ بورډ ادارې کاملا تصمیم نیولای دا چې په راتلونکي کې د دوی لپاره موږ تربیتي کمپونه او هم په داخل کې هم د ملک نه بهر ښه کمپونه ورته آماده کو، ترڅو وکولای شي په 2014 کال کې په زړه پورې لاس راوړنه ولرو.
د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي ټیم د ماليزیا په قربتوب د اسیا ایلیټ کپ جام لګټلو وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د ګڼ شمېر کرکټ مینوالو لټوت هرکلی سره مخ شو.
د ایران د شورای نگهبان غړي لنن څخه د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدانو د لیست په اړه څېړنې پیلوي. پرون په ایران کې د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدانو د نوم ثبتولو وروستۍ ورځ وه. جزئیات له فرشته جلال زئی څخه اوري.
په ایران کې د جمهوریت ریاست لپاره 450 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي، خو دوه تنو د ډیرو خلکو پاملرنه ځان ته اړولې ده، چې یو د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی او بل د ولسمشر مرستیال رحیم مشایی دی. اکبر هاشمی رفسنجانی او رحیم مشایی ځانونه د نوم ثبتونې په وروستۍ ورځ د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو په لیست کې شامل کړل. په ایران کې د جون په 14 نیټه د ولسمشرۍ ټاکنې کېږي. هاشمی رفسنجانی له 1909 تر 1908 میلادي کاله د ایران ولسمشر وو او په خلکو کې زیات پلویان لري، خو رفسنجانی په 2009 میلادي کال کې د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د بیا ټاکل کېدو پر ضد پر مظاهره کوونکو د حکومت د بندیزونو څخه انتقادونه کړي وو. له دې امله په ایران کې د حاکم رژیم سخت دریځ کړی، د هغه په وړاندې چندان ښه نظر نه لري. رفسنجانی اوس په ایران کې د اصلاح غوښتونکو لپاره یو ستر امید بلل کېږي، او داسې انګېرل شوی چې د ده په رایبه د غربي نړۍ سره د ایران روابط شکری. خو د ډیرو خلکو په باور د رحیم مشایی بریالیتوب د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د پالیسیو د دوام معنا لري. مشایی پروند کاندید په توګه د نوم تر ثبتولو وروسته وویل چې د احمدی نژاد د حکومت د پالیسیو دوام د ده مسؤلیت دی. جمهور رئیس محمود احمدی نژاد هم پروند خپل مرستیال او کاندید په ملاتړ کې وویل: مشایی یعنی احمدی نژاد، احمدی نژاد یعنی مشایی. د احمدی نژاد د څرګندونو د ایران په پارلمان کې پراخ انعکاس وکړ، او یو شمېر منتقدینو یې ویلي چې جمهور رئیس باید په دومره صراحت د یو کاندید ناتړ نه وای کړی. د ایران د جمهوری ریاست لپاره ډیرو کاندیدانو د احمدی نژاد له کړنلارو سره مخالفت څرګند کړی، او تقریبا ډیرو کسانو ویلي چې له غربي دولتونو سره به د تهران د لانجو د کمولو هڅې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یکشمې پر ورځ د کیمیاوي وسلو استعمال وغنده، او ښکاري چې ایران به د سوریې د بحران د حل لپاره د حکومت او مخالفانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز وکړي. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له فراهیوات څخه اوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی د جرمني اونیز مجلې در شپیګل تو ویل: موږ د کیمیاوي وسلو استعمال غندو. نوموړي دا خبرې وروسته له هغه وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تیرې جمعې په ورځ وویل غشتلی شواهد شته چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د مخالفو وسلوالو پر ضد له کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی وویل چې ایران په خپله په 1980 لسیزه کې له عراق سره د جګړې پر مهال د کیمیاوي وسلو قرباني و. خو کله چې له صالحي پوښتنه وسوه که دا خبره ثابته سي چې د اسد رژیم کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي، نو آیا ایران به د خپل متحد بشار الاسد څخه لاس واخلي؟ نوموړي په احتیاط وویل چې ایران فقط یه ډول د ډلییزو وژنو د وسلو مخالف دی. د فرانسې خبري آژانس لیکي دا په داسې حال کې دی چې پر ایران د اټومي وسلو د پروګرام له کبله انتقاد کیږي. لویدیز پر ایران شک کوي چې دغه هیواد د اټومي وسلو د جوړولو تکل لري. آژانس زیاتوي د سوریې پر رژیم او پر مخالفو وسلوالو شک کیږي چې کیمیاوي وسلې یې استعمال کړي دي، خو واشنګټن او ملګرو ملتونو ویلي دي چې لا تر اوسه په دې اړه داسې شواهد نشته چې د ټولو خواوو د منلو وړ وي. د سوریې جګړه دریم کال ته داخله سوې ده او اندېښنه ده چې دا جګړه به نوره هم خونړۍ سي. له همدې کبله د جګړې د ختمېدو لپاره ډیپلوماتیکې هلې ځلې زیاتې سوې دي. تېره اونۍ روسیې او امریکا د سوریې د بحران د هواري لپاره له سره ګډې هلې ځلې پیل کړې.
له دې سره شپږ نیمې بجې سوې. وروستۍ خبري مجله له احمد جعفر احمدي څخه.